كده سهارة أتبجي شوي. د په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو بلوک کمیسیون وایي د راتلونکي کال د وري د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې کوم لوی خنډ نه ویني. ولسمشر اشرف غني هم ویلي دي چې د ولسمشرۍ انتخابات په هیڅ صورت ونه ځنډول شي. امریکایانو د سې شنبې په ورځ دغه هیواد د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې رایه ورکړې. پوره خبرونه د افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره دغه هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا کړي. دغه د خبرونو مهم خبر دی. په بل خبر کې موري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی له ټولو ممکنه لارو هڅه کوي چې وسلوال طالبان په فرا کې د لویدلې هلیکوپټرې د قربانیانو جسدونه ور وسپاري. او همداراز اوري چې په امریکا کې د کانګرس د وکیلانو د ټاکلو لپاره انتخابات شوي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره د هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا کړي. د رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، د پومپیو د پریکړې له مخې پر ایران د دغه هیواد بندیزونو ته په پام د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره به د چابهار بندر د کار ادامې او د بندري اورګاډي د پټلۍ جوړولو ته اجازه ورکړل شي. همدارنګه د دې پریکړې له مخې به له ایران څخه افغانستان ته خوراکي مواد او درملو انتقال په بندیزونو کې نوی شامل. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبه پر ورځ په ایران په خوانی لری شوی بندیزونه له څو نوی بندیزونو سره یو ځای لسره ولګول. خو د ایران چابهار بندر چې د افغانستان د ترانزیت لپاره یو مهمه پروژه ده، له دې بندیزونو خوندي بلل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی له ټولو ممکنو لارو هڅه کوي چې وسلوال طالبان په فرا کې د لویدلې هلیکوپټرې د قربانیانو جسدونه ور وسپاري. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان د مړو د جسدونو په برمته کولو دینی او بشري اصولو سرغړونه کړې.
موږ ټولې ممکنه هڅې روانې کړې تر څو د شهیدانو جسدونه ترلاسه او خپلو کورنیو ته په عزت وسپارو. متاسفانه وسلوال طالبان د ټولو اسلامي او بشري حقوقو او قوانینو ته په نه احترام څخه د شهیدانو د جسدونو څخه مغلطه استفاده کوي چې دا نه په اسلام کې شته او نه په بشر حقوقو کې شته.
د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د تیرې چهارشنبې په ورځ د فرا په انردرې ولسوالۍ کې ولوېد چې پکې د 201 قولي اردو د مرستیال او د فرا د ولایتي شورا د رئیس په ګډون 15 کسان وژل شول. د وژل شوي جسدونه د طالبانو سره دي او تر اوسه یې کورنۍ ته نه دي سپارلي. د افغانستان د انتخاباتو بلوک کمیسیون ویلي 20 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو رای پاڼې او مواد په بشپړ توګه کابل ته رسېدلي. د دغه کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي په دې اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
در حدود 27 ولایت جامن همه موادش با مرکز
تو ویشت ولایتونو څخه ټول مواد مرکز ته رسیدلی. شپږ ولایتونه چې پاتې دي متاسفانه هوا خانه ده او الوتکې ورته الوتنې نشي کولی. دغلته لا هم انتخاباتي مواد پاتې دي او کابل ته نه دي رسیدلی. د افغانستان د انتخاباتو بلوک کمیسیون اعلان کړی چې د لیندۍ د میاشتې په 2 نیټه به له کابل پرته د ټولو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلانوي او د لیندۍ د میاشتې په 10 به د کابل ابتدایي نتایج اعلان کړي. ټاکل شوی نن د پاکستان څخه د افغانستان د کډوالو د اجباري ایستلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل شي. په اسلام آباد کې په دې بحثونو کې هڅه کیږي چې په پاکستان کې تر 1 میلیون څخه د زیاتو افغان کډوالو د ستونزو د دایمي حل لارې چارې ولټول شي. د افغانستان د کډوال او رسنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته ویل دی یو شمیر افغانانو لخوا د پاکستان د تابعیت ترلاسه کولو بحث په دې غونډه کې نه کیږي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سپتمبر په میاشت کې ویلي و غواړي یو شمیر هغو افغانانو ته چې بچیان پاکستان کې د مهاجرت په مهال زیږیدلي او لوی شوي د پاکستان تابعیت ورکړي. امریکایانو د سیشن په ورځ د استازو مجلس او د سنا د جرګې لپاره د او همدارس د شپږ د شولتونو د والیانو په انتخاباتو کې د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای ورکړي. د نومبر په 6 نیټه د منځنۍ دورې د انتخاباتو په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو او دیموکرات کاندیدانو ترمنځ دی وی تاودي سیالي په سترګه کتل کیږي. دا کاندیدان د استازو د مجلس د 315 څوکیو او د سنا د مجلس د 300 څوکیو څخه د 15 څوکیو لپاره خپلو کې سیالي کوي. امریکایي وګړي د خپل استازو په انتخاب سربېره شپږ د شولیانو او تر شپږ زرو زیات د ایالتي شوراګانو غړي هم ټاکي. ملګرو ملتونو هغه اداره رد کړي چې ګوندې هغه پاکستانی مدافع وکیل له پاکستان څخه وتلو ته مجبور کړی چې دغلته مقدساتو ته په سپکاوي د تورنې عیسوي میرمنې آسیا بیبي بریالی وکالت کړی و. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملک وروسته له هغه په پاکستان ورسله هغه چې پاکستان کې د موکل د خوشی کولو خلاف سخت دریزو اسلام پالو ډلو پراخ اعتراضونه پیل کړل. هالند ته ولاړ دا اعتراضونه ورسله هغه راپورت شول چې د پاکستان ستري محکمې آسیا بیبي بیګونه وبلله. سیف الملک په حق کې خبرونه ته وویل ملګرو ملتونو او اسلام آباد کې د اروپایي ودونو سفیرانو د اعتراضونو پر مهال د درې ورځو لپاره ساتلی او وروسته یې د خوښې خلاف الوتکې کې اچولی. خو د ملګرو ملتونو ویاند ایر کانیکو وویل په پاکستان کې ملګرو ملتونو د ملک په غوښتنه له نوموړي سره همکاري کړې خو هغه یې نه دی اړ کړی چې د ده خلاف خوښې خلاف هیواد پرېږدي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یو رښتینی اروپایي پوځ د جوړېدو غوښتنه کړې چې د خبره اروپایي ټولنه وکړی شي د روسیې او حتی امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. ماکرون چې د فرانسې د ولسمشرۍ څوکۍ ته له رسېدو راهیسې د اروپایي ټولنې د یو شریک پاوز پا رامنځته کولو ټینګار کوي. د سې شنبې په ورځ په یوې راډیوي مرکه کې وویل اروپا اړتیا لري چې پر امریکا خپله تکیه کمه کړي. نوموړي ویلي موږ باید د چین، روسیا او امریکا په وړاندې د خپل ځان دفاع وکړی شو. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د بیا لیدلو او لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio د ازادي پښتو فیسبوک ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د راتلونکي کال د وري د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې کوم لوی خنډ نه ویني. ولسمشر اشرف غني هم پرون د انتخاباتو په اړه خبرې وکړې.
یک نقطه واضح باش، انتخابات ریاست جمهوری با وقت و زمان اعلام شدهش صورت نمیگیره.
دا هم اوري چې امریکایانو د سیش می پراز د دی هیواد د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې رائے ورکړي. په کانګرس کې د دیموکرات ګوند یوې غړي نانسی پلوسی وویل موږ به دیموکراتانو پسې نه ځو، موږ به جمهوري غوښتونکو پسې نه ځو، موږ دیموکراتان یو شفاف او دیموکراته کانګرس غواړو. د پروګرام په دویم برخه کې به د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو. افغانستان کې د سهار اته بجې او ته دقیقي راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د راتلونکي کال د وري د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې کوم لوی خنډ نه ویني. تر دې مخکې ولسمشر غني د سې شنبې په ورځ وویل د ولسمشرۍ انتخابات به په هیڅ صورت ونه ځنډول شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون تاییدوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په وړاندې ځینې ستونزې شته خو د دغه کمیسیون د چارواکو په وینا دا هومره جدي ستونزې نه دي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې ورځ ته 15 میاشتې پاتې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د انتخاباتو کمیسیون دواړو ټینګار کړی چې د راتلونکي وري میاشتې په 1 نیټه به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ناټو د عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل پر وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کولو کې شک نشته.
یک نقطه واضح باش، انتخابات ریاست جمهوری
ولسمشر غنی وایي یو ټکی باید څرګند وي. دا ولسمشرۍ انتخابات په اعلان شوی وخت او زمان ترسره کیږي. که ځینې کسانو مخکې شک درلود او د پارلماني انتخاباتو په برخه کې خبرې او ابهام موجود وو، اوس باید ورته د انتخاباتو په ترسره کولو کې د ملي والی د حکومت اراده ثابته شوې وي او په دې برخه کې باید شک ونه وسی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي د ټاکل شوي مهالویش سره سم د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کېدو ته هر ډول چمتووالی لري. د دې کمیسیون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د سې شنبې په ماښام ازادۍ رادیو ته وویل دوی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د نوو سیستمونو د کارولو تجربه ترلاسه کړي. خاغلی هاشمی هم دارنګه د یو شپیر ستونزو یادونه هم وکړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به ورسره د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې مخ شي. خاغلی هاشمی وایي یو خو د وري تر میاشتې پورې په افغانستان کې هوا سړه ده، تبن دا به د انتخاباتو په لاره کې د کمیسون لپاره یو چیلنج وي. د موادو انتقال، د کارمندانو انتقال، د نوم ثبتولو مسله او د روزنې او ټریننګ مسلې هغه څه دي چې په سړه هوا کې ښایي ورسره ستونزې ولري. د میزان په 28مه نیټه د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر مهال امنیت لوی اندېښنه وه، خو اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د امنیتي ستونزو په اړه ډېر اندېښنه نه لري، ځکه دا انتخابات د ژمي له تېرېدو سمدستي وروسته ترسره کېږي. د افغانستان د ولسمشرۍ په تېرو انتخاباتو کې د تقلب او درغلۍ ادعاوې د دې سبب شوې چې د امریکا متحده ایالات کابل ته د بهرنیو چارو د وزیر په استولو د هغه وخت مخکښو کاندیدانو وسني ولسمشر محمد اشرف غنی او وسني اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ یو جوړ جاړی وکړي چې په نتیجه کې د ملي یووالي وسنی حکومت رامنځته شو. اوس چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 15 میاشتې پاتې دي، یوازې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځان کاندید کړي. د افغانستان نور سیاسي شخصیتونه، ګوندونه او سیاسي ائتلافونه هم دې ورځو کې خپلو کې په تودو بحثونو بوختي او تمه کېږي چې په نږدې اونیو کې به نور کسان هم د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدانو په توګه رامخې ته شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمعې په ورځ به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې دقیق وخت اعلان کړي او هغوی به دوه اونۍ فرصت ولري څو خپل نمونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د موسکو د غونډې په اړه د ولسي جرګې یو غړي آریان یون وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په جوړیدونکو ناسته کې د افغانستانو نه ګډون به منفي پایلې ولري او په دې هیواد کې به د جګړې د زیاتېدو لامل شي. غلی یون پرون د خبر ازادي راډیو ته وکړه، وی ویل افغان حکومت باید د سولې له هر رامنځته شوي فرصته که د هیواد په داخل کې وي او یا هم بهر ګټه واخلي. خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهانو دغه ناسته رقابتي بللې او ویلي دي په دې ناسته کې د افغانستان د ملګرو هیوادونو د نه موجودیت په صورت کې د افغان پلاوي موجودیت هم ګټه نه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
وروسته له هغې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په جوړیدونکو ناسته کې د افغان پلاوي ګډون رد کړ، د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسون وایي افغان حکومت باید په کور دننه او بهر د سولې له هر رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. د دې کمیسون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون به منفي پایلې ولري.
زه فکر کوم چې د افغانستان د حکومت نه ګډون روسیې په کانفرانس کې د افغانستان د سولې په ارتباط د دې نه ګډون د دې پایلې به منفي وسی. بلاخره روسیې به ملامتۍ نه ځان خلاص کړي او به وایي چې افغانستان حکومت استقلالیت نه لري، نو ځکه په دغه کانفرانس کې امریکا ورته اجازه نه ورکوي چې دوی ګډون وکړي. او بل طرف نه یو بل غټ مشکل به دی چې روسیه به بلاخره د مخالفینو سره مرستې وکړي.
هغه یون په دې باور ده چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون د روسیې او امریکا د رقابتونو پایله ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت ځکه په دې ناسته کې برخه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو نوموړی وایي افغان او روسي چارواکي هوکړې ته رسیدلي چې دغه ناسته باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لامل وګرځي. د راپورونو په اساس کل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روانې لمریزي میاشتې په نهمه د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې په قربتوب جوړ شي. ل دې وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویلي چې د مسکو په ناسته کې به د دې شورا څلور یا هم شپږ نفری پلاوی ګډون وکړي. راپور نه وایي چې په دې ناسته کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي ترڅنګ یو شمېر نورو افغان سیاسيونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ل بل اخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم د مسکو د غونډې هرکلی کوي او هیله خي دغه غونډه به د افغان حکومت په همغږۍ ترسره شي. دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار د جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د سولې علي شورا او یو شمېر افغان سیاستوال چې په دغه غونډه کې ګډون کوي هڅه دی وکړي چې په خپلو کې ښه همغږي ولري او د افغانستان د سولې لپاره ګټور اتس ترلاسه کړي. ښاغلی زیدیار د مسکو په غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون یو مهم ټکی بولي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی نه ګډون یو پرځای ګام بولي.
دا رقابتي غونډه ده، کله چې زموږ لوی متحدین چې چې زموږ سره په جګړه کې شرکت کوي چې هغه ناټو ویله متحدي امریکا دي په داسې کنفرانس کې شرکت نه کوي. داسې کنفرانس قطعا مؤثریت نه لري. ښه کوي چې د افغانستان حکومت شرکت نه کوي.
خو له دې ټولو سره سره د مسکو د غونډې په اړه د افغانستان د اجرایه ریاست نظر بیل دی. د دغه ریاست مرستیال وین امید میسم هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د سولې لپاره یوه دروازه پرانیزي. ښاغلی میسم زیاتوي چې د سولې عالي شورا غړي د افغان حکومت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون کوي او ټینګار کوي چې تمه ده دغه غونډه ښې لاسته راوړنې ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پرګنی منځنۍ څپه او افم سلا شر پنځه باندې خبرونه کوي. کولای شي همدارس مک پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې پر ژوندۍ توګه د نړۍ په ځای کې شئ او اورئ. اوس هم ورزه خوست په خوست کې چارواکي وای په دغه ولایت کې روان مریض کال په و میاشتو کې نږدې 2000 کورنۍ له طبي پیښو زیانمن شوي. دوی وای چې په دغه پیښو کې اته درش کسان هم وژل شوي دي. اخوا ځینې شنن کې وختنه کوي چې پیخو سره د مبارزې د چمتووالي اداره باید مخکې له مخکې د دا ډول پیښو له زیانمنو سره د مرستو په خاطر لازم تیاری ولري. نجیب الله الوخیل په دې اړه د خوست دغه رپورټ را لېږلی.
په خوست کې د پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ریاست چارواکي وایي چې د روان مریض کال په اووه میاشتو کې د سیلابونو، طوفانونو او سختو ګلیو له کبله 8 کسان وژل شوي او 250 نور ټپیان شوي دي. چارواکي زیاتوي په دې موده کې د طبیعي پیښو له کبله 1928 کورنۍ زیانمنې شوي چې له دې جملې 1 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. دوی یادې څرګندونې د سې شنبې په ورځ په خوست کې د ناورین د ګواښونو د کمښت د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړې. په خوست کې د پیښو سره د مبارزې د چمتووالي رئیس شریف الله وویل
خوست هم د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې د طبیعي پیښو له امله متضرریږي. طبیعي او غیر طبیعي پیښې پکې رامنځته کیږي. په 1999 کال کې جمله 1928 کورنۍ متضرر دي چې دغه د جملې نه 30 نفر موږ شهیدان دي او 250 نفر موږ زخمیان لرو. یو شپېته کورنۍ په کلي ډول ورنه شوې دي او شپږ نوي په قسمي ډول.
د طبي پیښو پر ضد ادارې مشر زیاته کړې چې په دې کال کې د استرار د کمیټې د غړو ریاستونو او یو شمېر مؤسساتو په ملګرتیا 4900 زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده. بل لوري ته د پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ریاست د طبي پیښو په باب په مرکز او ولسوالیو کې خلکو ته د عامه پوهاوي ځینې پروګرامونه جوړ کړي. قومي مشر خالقداس زدران چې د طبي پیښو په باب په یو ورکشاپ کې برخه اخیستې وایي
دا خو داسې پیښه ده چې ونه سپادو لکه یو ګلۍ شوه، بوت شو، دغه دي بل بزی ستونزې ډېرې دي چې څه علاوه ځای کې وخت نه تېرېږي. افغانستان خو ته انقلاب تېر شوی، مشکل جوړې دي، هغه روشي بل ولسوالۍ ته لوټ شي.
د خوست د اقتصاد رئیس انجینر حمید شاوایی که څه هم خوست د زلزلو په کمربند کې نه دی، خو د موسمي ګلیو، سیلابونو او طوفانونو ګواښ په کې جدي دی. دی غوښتنه کوي چې د دې برخې مسؤول ادارې باید د ناورینونو په خاطر همیشه په ګودامونو کې د خوراک او پوښاک توکي ولري.
ناورینونو په ضد د مبارزې ریاست دا همیشه باید پیشبی ووسیږي چې دوی ذخایر ولري. د ناورینونو لپاره ځکه خوست که د زلزلې په کمربند کې نه دی موجود، ولې د سیلابونو او ګلیو ډېر شدید را دلته موجود دي، ناورینونه دلته موجود دي او زموږ اکثره ناورینونه هم دغه.
د یادونې وړ ده خوست تیز او شرکنده موسمي بارانونه، طوفانونه او ګلۍ لري چې له کبله یې نه یوازې کرنیز فصلونه زیانمنېږي، بلکې ځینې وختونه کلي او کورونو ته هم زیان اړوي او خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله رسیږي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
میل آنلاین خبرونه په خپل تاسو غنه کې د سولې په ارتباط د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ خبري راخستې دي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ستاینه کړې ده. ستولتنبرګ د سیشن به پروس د کابل د سفر پر مهال وویل نن سبا تر بل هر وخت په افغانستان کې د سولې امکانات زیات شوي دي. خبرونه لیکي سربیره پر دې چې په افغانستان کې شخړې زیات شوې دي د ناتو عمومي منشي په دغه هیواد کې سولې ته ډېره خوشبیني ښکاره کړې ده خو ټینګار یې کړی دی چې لا هم په افغانستان کې وضعیت جدي دی. ستولتنبرګ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د جګړې دوام بې ګټې او بې ثمره دی او ناتو د افغانانو په مشۍ د داسې سولې ملاتړ کوي چې ملکیت یې د افغانانو وي. یو شمیر امریکایي ورځپاڼو او خپرونو بیا د امریکا د کانګرس د منځمهالې انتخاباتو په ترڅ کې د افغانستان مسله راخیستې ده. هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي که چیرته ډیموکراتان د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي بیا به د افغانستان جګړې ته پاملرنه وکړي. تیر ځل چې ډیموکراتان د کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت و په افغانستان کې 50,000 امریکایي پوځیان وو او اوس 8 کال وروسته 15,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري او امریکایان لا هم په دې باور دي چې د دې اوږدې جګړې انجام ته ورنشتې نه دي. د ورځپاڼې په باور د ډیموکراتانو ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر زیات کړ خو له دغه هیواد یې پرته له دې چې د جګړې په ډګر کې شرایط په پام کې ونیسي د هغوی د ایستلو لپاره مهالویش وټاکه. هافینګټن پوسټ وړاندې لیکي دا جګړه اوس هم د امریکایي پوځیانو د تلفاتو سبب کیږي خو د جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور د جګړې له ډګر سره ارتباط لري او هیڅ ډول زمانی محدودیت ورته نه ټاکي. بلې امریکایي ورځپاڼې یو ایس ټوډی لیکلي دي پر هغو لارو چې خلک د امریکا د منځمهالې انتخاباتو د رای ورکولو لپاره درومي د نوماندانو تصویرونه تر سترګو کیږي خو د یونا ایالت په اګدن شارګوټي کې د امریکایي افسر 9 کلن برنټ ټیلر عکس ښکاري چې په وروستیو کې په افغانستان کې ووژل شو. له برنټ څخه و ماشومان پاتې دي. دی د نومبر په 3مه یو افغان کمانډو چې د روسلې وویشت. برنټ تر مرګ یو اونۍ مخکې په افغانستان کې په داسې هیواد کې چې د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته د ډیموکراسي ارزښتونه اسمایي د ولسي جرګې د انتخاباتو شاهد و.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو ته غواګی است. اوس هم ورزو یو بهرنی راپور ته. امریکایانو د سیشمې پر از دغه هیواد کانګرس په منځمال انتخاباتو کې رای ورکړي. په دې انتخاباتو کې ډیموکراتان هڅه کوي چې د امریکا د استازو په مجلس کې اکثریت ترلاسه کړي. تمه کیږي چې د دې انتخاباتو لومړني نتایج به نن چهارشنبه د کابل په وخت د سهار له 9:30 بجو وروسته اعلان شي. اجمل انت او په دې اړه تفصیل.
د امریکا د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې د دې هیواد جمهور غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ سیالي نشتې او توده ده. د دواړو ګوندونو کاندیدان د استازو د مجلس د 415 څوکیو او د سنا د مجلس له 100 څوکیو څخه د 15 څوکیو لپاره خپلو کې سیالي کوي. د امریکا د ډیموکرات ګوند هڅه دا ده چې د امریکا د استازو په مجلس کې له جمهوري غوښتونکو څخه د اوس په مقایسه 30 اضافي څوکۍ وګټي. دا مهال ډیموکراتان د امریکا د استازو په مجلس کې 193 څوکۍ لري او جمهوري غوښتونکي بیا په دې مجلس کې د 215 څوکیو په لرلو اکثریت دي. امریکایي وګړي د خپلو استازو په انتخاب سربیره 16 والیان او تر 6000 زیات د ایالتي شوراګانو غړي هم په دې انتخاباتو کې ټاکي. دا استازو په مجلس کې د اقلیت ډیموکراتانو مشر نانسی پلوسی پرون وویل چې که په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړ دوی به د جمهوري غوښتونکو کارونه تکرار نه کړي. نانسی پلوسی وایي موږ به جمهوري غوښتونکو پسې نه شو، هسې چې دوی موږ پسې وو. موږ ډیموکراتان یو او ډیموکراتان به یو پرانیستی او شفاف کانګرس ولري. داسې څه چې د شراکت غوښتونکي بوي او داسې کانګرس چې زموږ د بنسټي ښودونکو هغو هیلو ته به درناوی کوي چې د یووالي لپاره یې درلودي. ویل کیږي چې د نومبر د 6مې نېټې د انتخاباتو نتایج به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په 2 کاله پاتې موده اغېز ولري. ولسمشر ټرمپ بیا په هیڅ صورت د امریکا د استازو په مجلس او سنا کې د ډیموکراتانو د ممکن اکثریت ترلاسه کولو لپاره خوښ نه دي. خاغلی ټرمپ په دې برخه کې یو مورد ته په اشاره ویل، که ډیموکراتان واک ته ورسیږي لومړنۍ پروژه به یې د امریکا د روغتیایي خدماتو پر غاړه اخیستل وي. پوهیږئ چې له دې سره څه پیښیږي؟ ستاسو مالیه به 3 چنده او یا ښایي 4 چنده شي. تاسو به خوشحاله نه یئ. جمهوري غوښتونکو د امریکا د استازو په مجلس کې د 2016 کال په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړ. د دې انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم انتخاب شو. د امریکا په دې دوره انتخاباتو کې د کانګرس د دوړو خونو لپاره تقریبا 218 خزي هم کاندید دي چې دا شمیره هم د امریکا په انتخاباتو کې به ساري ده. ټاکل شوی چې د امریکا د دې انتخاباتو لومړني نتایج درای ورکول د وروستي مرکز په تړل کې دوه سره د واشنگټن په وخت شپې په 12 بجو چې د کابل په وخت نن سهار 9 بجې کېږي اعلان شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو ته وګاست دولت پګنی منځنۍ چپه او FM/15 باندې خبرونه کو. تاسو کولی شئ همدارس د آزادی رادیو د اوریدلو لپاره azadiradio.com ویب پاڼه هم سرچ کړئ او پیدا کړئ او زموږ خبرونه واورئ.
تاسو لا پیغامونو
مانا سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. نوم ګل سجیده د خوست ولایت د ځی میدان ولسوالۍ الګاډی نه مې اډیکاري ولیدې. زمونږ یو دا وختونه درم چې د الګاډی او سرک ډیر خوم دی، ډیر بیکور دی. سرک پی سرک باندې متر تک تک نه شي خلل درم. حکومت نه چې دا سرک متر جوړ کی دا علاقه مان خو
عبدالنافی د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ سره په تماس کېم. هغه د میزان کومې پروژې چې منظور شوې دي په هغه کې ډېر کسان لاس وې د خپل غلا لپاره. نو کم کسانو چې دا کار کړی هغه و کار ته نه پرېږدي او غلا ته راغلي دي. د زابل د چارواکو سره موږ دا غوښتنه لرو چې دغه کسان ګیر کړي او له دوی سره حساب وکړي. هغه غله ناشتي په دغه شوبو کې د پیسې ټولې هغوی اوړي. د میزان د ولسوالۍ دپاره 14 بند منظور شوي ول. کار یې رسمي ده. نن د خلکو لانجه جوړه کړې ده درې نفره په زابل کې دي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. لیاقتن کوم ولایت ښه باندې سلام. زما د رئیس جمهور ډاکټر محمد اشرف غنی څنګه وختونه د جنازې مېډینو ماشونو ډیر پزن سره ورکو کی وختونه د هغه چې دا ماشونو زل زل د بخفل هغه هر مرته وسوار شي او دا وسن زل زل هر شي. مننه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس هم اسمت سروان ته غوږ دو چې د چین لخوا د یو رادار د جوړولو په اړه باندې یو معلوماتي مطلب اوروي.
چین وایي داسې رادار جوړ کړی چې له څه باندې 100 کیلومتره لرې څخه پټې جنګي الوتکې کشف کولی شي. د چاینا ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې دا پیاوړې وسیله د امریکا د P-2 راپیټر او F-15 لایټنینګ الوتکو ترک هم لګولی شي. دا الوتکې داسې سیستمونه لري چې په خپلو مصنوعي ژغونو رادار یا د الوتکو موندونکي سیستمونه تیرواسي. پر دې سربیره دا الوتکې ځانګړی رنګ لري چې هغه هم رادار نه پرېږدي چې کشف کړي. خو د چین له لوري په نوي جوړ شوي سیستم کې د دغه هیواد په وینا د الوتکو د موندلو لپاره له فوټون څخه کار اخیستل شوی. لومړی یو فوتون لیژل کیږي او بل فوتون په خپل ځای کې پاتې کیږي. د چینایي څیړونکو په وینا په دې توګه د دوی کوانتومي سیستم د ژغونو په شور ماشور کې الوتکه کشفولی شي. کوانتومي رادار هغه شیان کشفوي چې د راډیوي څپو پر اساس کار کوونکي سیستمونه پیژندلی نشي. دا رادار د چین د نانجنګ د الکترونیک ټکنالوژۍ له شرکت سره اړوند په تحقیقاتي مؤسسه کې جوړ شوی دی. چین وایي چې د دې رادار لومړنۍ نمونه یې په 2014 میلادي کال کې جوړه کړې وه، خو په تیرو دوو کلونو کې پرې نورې ازموینې وکړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو ته زینو خلکو سیمشونه راستولی دي. له هغه ډلې جرار لپارونه لیکلي افغان حکومت باید جر تر جره د شهیدانو جسدونه له طالبانو واخلي او کورنۍ ته وسپاري. د دوی منظور د فرا په ولایت کې د نارداري په ولسوالۍ کې د ملي اردو د هلیکوپټر په لویدو کې د کسانو د مړ کېدو په اړه ده. همدارس په همدې ارتباط یو بل کس عبدالرازق صاحبزاده له لغمان الینګار ولسوالۍ لیکلي طالبان باید د هغو تورسرو په خاطر چې خپل عزیزانو په ویر ناست دي جسدونه وسپاري، نه د حکومت په خاطر. قدیر خان تکین لیکلی د روسیې غونډه په سیمه ایز سطح مهمه ده، خو یې کاش چې افغانستان او امریکا په دې تړاو د روسیې سره یو تفاهم ته ورسیږي. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم 813 اس ام اس له لارې د خپل اس ام اسونه راواستوئ، په هر موضوع چې لیکئ خو لنډ او واضح ولیکئ. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره د دغه هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا کړي دي. امریکا د دوشنبې له ورځې په ایران بندیزونه لګولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی له ټولو ممکنو لارو هڅه کوي څو وسلوال طالبان په فرا کې د لویدلې هلیکپټرې د قربانیانو جسدونه وروسپاري. د افغانستان د انتخاباتو خبلو کمیسیون وایي له 8 ولایتونو څخه د ولسي جرګې د انتخاباتو رای پاڼې او مواد په بشپړ توګه کابل ته رسېدلي. تاکل شوی نن د پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري استلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل شي. امریکایان د سیشن به پرز د استادیو مجلس سنا جرګې او د شپږ درش ولایتونو د والیانو په انتخاباتو کې د خپل خوښي وړ کاندیدانو ته رای ورکړي. ملګرو ملتونو یې هغه ادعا رد کړي چې ګوندې هغه پاکستانی مدافع وکیل له پاکستان څخه وتلو ته مجبور کړی چې د غلطه مقدساتو ته په سپکاوي د تورنې ښځې آسیا بی بی بریالی وکالت یې کړی و. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د یو رښتینی اروپایي پوځ د جوړېدو غوښتنه کړې څو د په خبره اروپایي ټولنه وکړی شي د روسیې او آن د امریکا متحده ایالتونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. ازادي راډیو نومو لاند خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ورزو کندستا په کندوز کې پرون یو غونډه شوه چې پکې ځوانانو او مشرانو برخه اخیستي وو. یو شمیر ځوانانو او مشرانو ویل ځوان قشر نور باید د سیاسي ګوندونو د نیرنګونو او شوم اهدافو ښکار نشي. د دوی په خبره سیاسي ګوندونو د ځوانانو څخه په کندوز ولایت کې په خاص توګه باندې غلطه استفاده کړې ده. د دوی په خبره د سیاسي جریانونو مشرانو د ملي ګټو او د ولس ګټو پر ځای خپل شخصي ګټې لټوي، نو په کار ده چې ورسره لدی ځوانان په پوره غور او دقت ګام واخلي. په دې اړه اجمل آریان لکندز یو رپورټ را لېږلې.
کندزی ځوانان وایي چې ځوان قشر باید نور د سیاسي جریانونو د شخصي ګټو او شومو اهدافو ښکار نشي. دغه مطلب د کندز ګڼ شمیر ځوانانو او قومي مشرانو په هغې غونډې کې بیان کړ چې د کندزی ځوانانو له لوري د ځوان قشر د انسجام او یووالي په هدف جوړه شوې وه. د دې ولایت یو تن قومي مشر اسدالله کلیوال وایي چې ځوانان باید د خپل تعلیم او تحصیل ته ډېره توجه وکړي څو نور د تنظیمي او حزبي ګوندونو د شومو اهدافو ښکار نشي.
زما او ستا ورور زوی او هغه چې ماستر او دکتور رفی کار کوي، آیا دا چوکۍ دوی ته میراثي دي؟ تر څو چې دوی ته میراثي، د دې رضاکار ځوانانو ټولنې غږ په ولسونو ته راځي چې دا سیاسي کمیشن کاران غله دا چې زموږ په سرنوشت باندې لوبه کوي دا وپېژنئ، او ملت ته داسې نوښانه کوي چې هر څوک پسې وخاندي او ډانګ پسې را واخلي او داسې وځغلئ چې هرګز زیاته د ملت په سر لوبه ونه کړي.
دوی دغه راز له ځوانانو غواړي چې په راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې د هغه چا ملاتړ وکړي چې د هیواد آبادۍ، پرمختګ او د افغان ولس د هوساینې لپاره د منلو وړ طرحې او پلانونه ولري. د دې ولایت یو تن مدني فعال غفران ارمان په دې اړه وایي
پیسپات رسیدلې د تنظیمونو په افغانستان کې د ملي ګټو په لاره کې دوی کار نه کوي. دوی زیاتره خپل د شخصي ګټو لپاره، خپل د ګوند ګټو لپاره لګیا دي کار کوي چې د دې ناوړه پایلې ټولو ته معلوم ده. ځوانان باید دوی پسې لاړ نه شي، دوی باید ملي فکر وکړي، خپل وطن لپاره، خپل خلکو لپاره ښه برنامه ولري او وکولی شي د هیواد بیا رغونې او د هیواد پرمختګ په لاره کې اوچت ګامونه پورته کړي.
له دې سره سم د دغه غونډې یو تن بل ګډونوال زیرمل هاشمي وایي چې په هیواد کې میش قومونه او خلک په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزې نه لري او د ورورولۍ په فضا کې سره ژوند کوي، خو ډیری وخت د تنظیمي او حزبي ګوندونو مشرانو لخوا د خپل شخصي ګټو په خاطر د ولسونو ترمنځ نفاق او شقاق ته لمن وهل کیږي.
دا زمونږ مشرانو دا بدبختی به مونږ راوستي. یو خوا کله بلې بل خوا کله د 15 ورځو شخصي منافع لپاره، خو په دې نه پوهیږي چې تر څو مرتب دې هوا ګرځي یا به ته باداری کې په ما باندې سبا ورتلونکی دلتي نستا توپ پکاریږي. نستا ټوپک پکاریږي نستا ځوان پکاریږي دلته ستا نیک عمل پکاریږي.
د دې غونډې د ګډونوالو په خبره چې ځوان قشر د دې پر ځای چې د سیاسي ګوندونو ګټو لپاره کار وکړي باید خپل تعلیم او تحصیل ته توجه وکړي او دغه راز خپله انرژي او پوهه په مثبتو فعالیتونو کې مصرف کړي او په هرې برخې کې باید په پوره غور او دقت سره خپل ګام پورته کړي څو د سیاسي جریانونو د نوي رنګونو او شومو اهدافو ښکار نشي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کندز به ورشو هلمند ته. په هلمند کې هم ورزشي خبریالان راپورته شوي او وایي چې ورزشي ادارې له دوی سره ښه چلند نه کوي. د دغو ځینو ورزشي خبریالانو سره زموږ همکار الیاس دایي خبرې کړې او په دغو د خبرو په استناد رپورټ هم جوړ کړی. دوی وایي چې د کرکټ بورډ او نورې ورزشي ادارې له هغې ډلې فوټبال فدراسیون د دوی ټلیفونونه نه ځوابوي او په ډېرو وختو کې معلومات نه ورکوي. الیاس دایي ته به غوږ شو.
د هلمند ژورنالیستانو اتحادیه او پرس کلب ته راغلي ورزشي خبریالان وایي د هیواد ټولې ورزشي ادارې په خاص ډول کرکټ بورډ او د فوټبال فدراسیون ورسره همکاري نه کوي. دوی وایي نه یوازې معلومات نه ورکوي بلکې غیر مسلکي چلند کوي او د دوی سره دغه ډول برخورد په خبرونو او خپرونو کې د ځان باعث کیږي. د دوی له جملې خپلواک تریز او احمد مسعود ول د کرکټ او نورو ورزشي ادارو ویندویان یا مسلکي لري او یا مشران نه غواړي چې د ادارو خبرونه د رسنیو په واک کې ورکول سي.
خصوصا کرکټ بورډ کې چې زه خپل کرکټ برخ کار کوم نو ځینې ستونزې وي چې موږ د کرکټ بورډ له ویان سره شریکوو او یا هم د نورو ادارو له ویاندویانو څخه سره هغوی بیخي داسې چلند کوي چې هغه ښه نه وي.
ورزشي ادارې باید موږ سره مرسته وکړي. موږ دوی ته ځانګړي ګروپ هم جوړ کړی دی چې دوی کله یو پروګرام لري یا کوم ټورنمنټ ابتدا کیږي دی موږ ته کولی شي وسا په ګروپ کې وایي چې مثلا نن موږ دا پروګرام لرو تاسو کولی شي چې یو څوک خپل راولېږي او راپور جوړ کړي او هیوادوال ته خبر ورسوي. خو بدبختانه چې ورزشي ادارې دغه کړنه موږ سره نه کوي چې مثلا د معلوماتو په شریکول کې موږ سره مرسته وکړي.
د ورزشي خبریالانو دوه نور مشتبه محمدي او سمی سیرت وایي که وضعیت دغه ډول دوام وکړي او د ورزشي ادارو په خاص ډول فوټبال فدراسیون او کرکټ بورډ مسؤلین د خپلو ویاندویانو پر تصمیم ونیسي ورسره به یې ګډ کوي. دوی هم ازادي راډیو ته وویل ډېره موده کېږي چې په هلمند کې د کرکټ اړوند یو شمېر پروژو د کیفیت په اړه د کرکټ بورډ نه پوښتنې کوي خو ځواب نسي ترلاسه کولای.
د کرکټ میدان په جوړېدو سره مطلق بې کیفیته دی. نه د هلمند چارواکي توجه ورته کوي او نه په لوړ سطح د کرکټ بورډ اداره داخلي اداره د هلمند چې ورځې کله پوښتنه ځینې کوي دا څه ډول کار روان دی هغوی سم ځواب نه وایي. دا یو اساسي مشکل دی. کله چې میدان جوړ شي نو بیا ګټه نه کوي چې پر دې باندې بیا غور کیږي ولا بې کیفیته دی کیفیت لرونکی دی.
د ای پی ایل په اړه باندې د دوه کسانو خبریالانو امتیاز راغلی و هغه امتیاز ورشي خبریالانو ته ورنه کړل شو هغه امتیاز نور خبریالانو ته حتی چې حاکم نو دا حق د اولت کې د ورشي خبریالانو خو ورنه کړل شو.
که څه هم د هیواد د فوټبال فدراسیون تر څنګ مو د کرکټ بورډ له مسؤلینو په خاص ډول ویان سره د اړیکو ډیره هڅه وکړه خو بیا هم بریالی نه شوم. اما د هلمند د ورزش امیر محمود نورزی دامنی چې نه یوازې د ورزشي ادارو مسؤلین په خپل منځ کې په همغږۍ کې پاتې راغلي دي بلکې د ورزشي خبریالانو سره په معلوماتو شریکولو کې هم سست برخورد کیږي. په هلمند کې ورزشي خبریالان وایي نه په سپورتي ټورنمنټونو خبریږي او نه هم د جوړېدونکو ټورنمنټونو څخه د راپور ورکولو امکانات ورکول کیږي. محمد الاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rferl.org.
ازادي راډیو ته غوښتست. اوس هم د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته خبريږي تر 9 بجو.
ازادي
او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني په دې خبرونه کې ورزو هرات ولایت ته او هلته د یو شمیر هغو کډوالو له حال خبرې شو چې مشته د خپل ژوند د ستونزو او ضرورتونو په اړه پیغامونه رالېږلي دي. په لومړي سر کې به د هرات ښار د هغو دوستانو د پیغامونو ځینې بیلګې واورو چې له بادغیس څخه د نامنیو او وچکالیو له کبله کډه شوي دي. که څه هم موږ نور پیغامونه هم لرو خو دا د بیلګې په ډول راخلو ځکه د خبرونې د وخت هم دومره غوښتنه ده. وبورو چې دغه کډوال څه ستونزې لري.
السلام علیکم وروره جوړې په خیر یې. زه د هرات ولایت د شیدایي څخه خبرې در سره کوم. موږ مهاجر یو دلته راغلي د بادغیس ولایت څخه تقریبا تر 6000 متعداد ډیر دی. دلته اوس په حساب د دغه مهاجر رئیس چې دی موږ وروره نه دی لیدلی موږ ته نه دی راغلی. زموږ حالات پوښتنه نه ده کړې. موږ دیالان دلته چې ناشي ټوله دا تراټونه مو درولي دي. هغه هم باد راڅخه دورې هیڅ څولي دي. کوچنیان مو ټوله شي نه بغل دي نه خوراکي مواد لرو نه څوک پوښتنه را باندې کوي نه حکومت راسه راغلی پوښتنه را باندې کوي. نو اوس کوچنیان ټوله نه جوړې دي. مشران مو وروره ځو دفتر ته ولاړ شو. دفتر کې مو هم دروازې را باندې بندې دي. که څوک یو واسطه یا یو پیسې ورکړي هغه خلکو ته د هغوی تر یو اندازې پورې یو در ورته خلاصېږي. چې یو نه لري یا ورنه کې یا واسطه ونه لري د هغو ته هم در نه خلاصېږي. نو زموږ شکایت چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسېږي زموږ د ډېر د سخت حالاتو سره مخ یو. زموږ د حالاتو پوښتنه کوو نه چې موږ د زیات تلفاتو سره مخ کېږو. خیمه مینه هم نه لرو وروره هیڅوک پوښتنه نه را باندې کوي. دغه رئیس چې دی پر مخ کر سره نه راغلی دی. نه موږ حتی دره کې نه لرو چې موږ اوس رئیس لرو کې نه لرو د مهاجرینو. نو دغه زموږ غږ دې د مشرانو ته ورسېږي. موږ پوښتنه دې وسي وروره موږ د سخت لپاره سره مخ کېږو.
السلام علیکم. ډیر د هرات ولایت د انزل په ولسوالۍ کې او د بادغیس ولایت او د مرغاب د ولسوالۍ څخه مهاجر شوي ورور موږ دلته یخ ملک وو. دلته اوزاد سره خراب دي. مهاجرګرد مریضان شوي دي. ټوله کارونه سره خراب دي. د ماښام ډوډۍ څوک نه لري. مهاجر دي مسلمانان د اوزو سره حکومت کول شي.
السلام علیکم. زه ګلجان د بادغیس ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ او فلال د هرات د انجیل په ولسوالۍ کې کاجستان منطقه کې ژوند کوم. زموږ ژوند ډېر د سخت حالاتو سره مخامخ شو. د یخنۍ سره مخامخ شو. زموږ بچه مړه دي او زموږ بچیان د یخنۍ د مرګ سره اوسه مخامخ دي. موږ غواړو چې یا ایران ته ولاړ شو یا بلې خوا ته ولاړ شو. که چېرې زموږ سره بشري کومکونه ونه شي نو موږ به دا زه د افغانستان زنګ وزو زه ایران ته نظر کور
دوستانو استاسو پیغامونه مو واوریدل. د همدې مسلې په اړه په هرات ولایت کې د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر سره غږیدل يم چې همدا کډوالې لنجدولې دلې دي او وضعیت راته داسې وایي.
اینا با مشکلات متعدد زندگی دوچار هستند که هر کدام از این تعداد از خانواده ها تراژدی خاصی در زندگی از اینا وجود داره که به اعداد نمیشه که ما به اشاره بکنیم. از فقر اقتصادی گرفته، از نبود پوشاک، از نبود مواد غذایی، از نبود از سرپناه و همچنان مشکلاتی که میاد کدام که اینا باعث شده که اطفال از اینا بیشتر متضرر بشن و مریضای گوناگون اینا دچار بشن. حتی آب و آشامیدنی در روزهای نخست که در اینا در ولایت هرات وارد شدن وجود نداشت و الان از یک تانکرها برای از اینا آب و آشامیدنی انتقال داده میشه که معلوم میشه که اینا چقدر میتونه صحی باشه این آب و آشامیدنی و اینا اضرار متوجه کودکان از اینا نمیکنن. و از این مسئله که ما بگذاریم، مبارزه با حوادث در غرب افغانستان یادآوری میکنه که ما حدود 12,000 از این خانواده ها رو ما سروی کردیم و بر اساس این سروی هایی که انجام شده برای از اینا کمک های نقدی صورت گرفته. اما شماری دیگه از اینا وقتی که ما به خانه ها از اینا سر زدیم همواره شکایت از این قضیه دارن که ما نه خیمه داریم، منزل جای مناسب داریم و نه هم ما سروی شدیم که از کمک هایی که در نظر گرفته شده چی از سوی دولت و چی از سوی نهادهای غیر دولتی کمک دهنده اینا تا کنون مستفید نشدن و هنوز هم زندگی از اینا در وضعیت به مراتب فلاکتبار وجود داره که این روزا هم که روزای سرد زمستان شده و چند روز قبل ما بارندگی شدیدی در ولایت هرات داشتیم.
بله آقای صبر، یک تعداد از زمی هموطن های ما که بر ما شکایت خود فرستادن اینا میگن که حتی اطفالشان تلف هم شده در ضمن مشکلاتی که داشتن یا بارندگی ها یا سردی هایی که بالاشان آمده، واقعیت داره؟
دقیقاً وقتی که ما از کمپ شهیدایی دیدن کدام خیلی از این خانواده ها حرف از مرگ اطفال خود زدن که در وضعیت نامناسب زندگی که اینا در اینجا دارن، این مثلا باید شده حتی قبرایی که از خود از این اطفال وجود داشت برای ما نشان دادن که قبرایی از اینا هست که چنین وضعیت بابا رو مادر جایی که انتظار روزای زمستان میکشن و هوا در ولایت هرات نسبتاً سرد شده، میگم اگر سردی شدت بیشتری پیدا کنه دقیقاً مشکلات از اینا بیشتر خواهد شد و اونا تلفات بیشتر از اطفال خود شاید خواهد بیرن.
بله، و یک مسئله دیگه که شما گفتین که اداره مبارزه با حوادث گفتن که برشان کمک های رسانده، پس چی دلیل است که این کمک ها به قدر کافی نرسیده یا به شکل کافی نرسیده؟ مشکل در کجاست؟
خب اونا میگن ما یک اصول خود داریم و باید این موضوع دنبال بشه، سروی بشه و بنا به مشکلاتی که فلان سر راه اینا وجود داره. برخی مسئولین ریاست مبارزه با حوادث ادعا میکنن که برخی از این خانواده ها که یک خانواده تقریبا شاید ده نفری یا بیشتر از این بوده باشن، اینا در صورتی که یک خانواده هستن اینا خود به چندین خانواده تقسیم کردن تا بتونن کمک های بیشتر از نهادهای کمک کننده چه دولتی باشه و چه غیر دولتی دریافت کنن. ادعایی که از سوی خود خانواده های بیدار شده کاملا تکذیب میشه. این مسئله منو پیک نگران کننده تر از این مسئله هستش. وقت شما به جریان باشین، چند قبل رئیس اداره کار امور اجتماعی یک موضوع مطرح کرد که گفت بر اساس تغییری که این اداره همراه با یک دو اداره این انجام داده بود که یونیسف هم مطرح کردن، گفتم اطلاعاتی که ما پیدا کردیم 72 طفل از یک سال تا 11 سال به خاطر اینکه فقر و گرسنگی در میان خانواده های بیجا شده خوانده میشه اینا به بهانه ازدواج اینا رو به فروش رساندن. این مسئله سبب شد که ما سری دیگه به خانواده های بیجا شده در کمپ شهیدایی بزنیم که از آن آماری که خود ریاست کار امور اجتماعی برای ما ارائه کرد این آمار هنوز هم بیشتر و خیلی تکان دهنده تر بود. در هر خیمی که ما سر می‌زدیم تا موضوع رو جستجو بکنیم می‌بینیم که افراد دیگه پیدا می‌شدن که این خانه هم هست، این خانه هم هست، یعنی تعداد خانواده به مراتب از این آمار و از 100 تا 200 خانواده بیشتر بود. معلوم میشه که روند فروش دخترها به بهانه آن که ازدواج خوانده میشه در میان خانواده های دیگه شده در کمپ شهیدایی ولایت هرات به یک امر کاملا معمولی مبدل شده و این روند اگر جلو از این گرفته نشه و به این مشکلات از این مردم رسیدگی نشه، فکر میکنم یک فاجعه بسیار بزرگ در خود ولایت هرات به وجود خواهد آورد.
در ازادی رادیو خبری شاپور صابر به هرات که در شهیدایی در کډوال وضعیت را تشریح کړه و اوس به د همدې مسلې جزئیات د هرات ولایت د کډوالو چارو رئیس احمد جاوید نادم را کړی چې د دغو کډوالو شمیر څومره دی او وقن د دوی ستونزه له کومه ځایه پیل شوې ده. بلې نادم صاحب،
د اول وار سلامونه وایم تاسو ته، سلامونه وایم. دا څه دی چې د سشکار د حمل د دفاع لشتر لژ 15,000 کور راغلی دی د بادغی فاریاب او غور ولایتونو هرات د وچکالۍ له امله. اول خو اتیا کور راغی د بادغی موږ د همکاري د موسسو سره دې ته کمک وکړه او بیا چې کومکونه را روان شو د دې تعداد 4,000 کور ته ورسېدل.
کمک په اخیستلو په خاطر دوه هرات راغلي. څلور زره کور سرویس په څلور زره کورو کې دوه زره اووه سوه یو شپېته کور د مستحق تایید شو. د محصې لخوا مسیې کومکونه وکړل نخ د پیسې خیمې د کور شیانې غنم او شیان ډېرې ومن بیا دې عمر ورسېدل تر پنځلس زره او پنځلس زره یې موږ سرویس کړه. د امانګي د ریاست حوادث ولایت جامع مدني او مسو ګرده په یو ورځ یو سلو اتیا سرویر کسان شهیدایی خواهد بلاره زخپل یک سرویر با مغبر است. اکسیون از ندون را سرسته چه موش سرویر کرد در خلق. دو از نظر کور تایید تو شده در کومک ور مستحقون دی. او گرده با دیگیت شده دو نظر کور و سرویر شده کومکون است. کومکون نقد پیسی وی در یو میاش بجزر اوغانی هر فامیل تا بیا خیمی وی او در کور شایان و چه مسیل ایتا کومک وکر. بیا خلق عریضی وکر چه موش نوی را غلی و پینزه وشت زر کوره. در پینزه وشت زر کوره او پخوانه پینزه لسکوره لشتر لرزه تلویش زر کوره ترسیغی در دوی کمکونم را روانه دی سروی را روانه دی در پینزه وشت زر کوره همده اوز یو منطقه سروی ختم است. امکانات دیر لشت دی به هراتی مستی دیر کمکونه نکی او موش در دولت لخاکم شاید ترلاسه ندی کری چی دی خلکو تا کمکی یو نوکی غنم بو در وچتالی لحمل شیرات تر آغریم و هرات هم ماشالله نوی نظر وستوالگان روی خلک بیزایسته بیده خلک در بدرسته بیده در وچتالی لحمل هرات تر آغریدی در آقای جسمی دیت هم مبارک رزا و دیت هم مشورو سره مشتر آمار استه مشتر اصنادون استه در دیدوی بایومتریکسه و یسنادون را سرسته چطوری بایومتریکسه بیدی مگر تعداد دیر دی سروی را روانه دی تروس ختمسه بی نده مونج دیر زیار باسی چطوری سروی ختمسی و حکومتونه و سرسی را روانه.
بله تاسی چی مخی ویلی چی دول زر کورنه تایید سوی دی چطوری دم رست مستحق دی او دوی تا میاشتنش پر زر افغانه ورکول کجی
کمکم سوی دی کمکم سوی دی بله. دول زر کور کمک سوی دی
دقیقا کومې مرستې ورسره سوي دي د دوی سره پرته له پیسو نه خوراکي
مو دي اضطراري خیمګانې دي د کور شیانې دي لکه پیکنیک لکه کمپال لکه سرپال شیانې دي نقد پیسې دي شپږ زره هر کورو ته ورکول کېږي د ماسکې لخوا او غنم ورکول کېږي د دبلیسي لخوا د غنم نه و نقد پیسې د غنم پر برابره دوی ته ورکول کېږي د ماسکې د دبلیسي لخوا دا کومکونه را روان دی او بایمیتکین هم را روان دی.
بله ځینې داسې ادعاوې هم کېږي چې یو شمېر کورنۍ مثال چې مخکې یوه کورنۍ به اوس په تعداد ډېر دی هغوی ځانونه د څو کورنیو په نوم په لست کې ورکړي دي. آیا دغسې یو تفکیک سوی دی په دې لست کې؟
دا واقعیت دی خلک د فقر او بیچارګۍ په وجه یو کور ځان څخه څلور پنځه کورې جوړ کړی دی. زوی یو خواته کړی دی یو کور وایي لوري ځای کړی دی کور وایي ورته او میړه یو خواته سوی دی ځان کور بولي. په دې خاطر مشکلات رامنځته کېږي. دوی کوم اسناد نه لري تذکرې ځان سره نه لري چې موږ ته وښیي چې ځوان دغه دی نباته تذکرې دغه دی اصلي ځای سکونه دا اسنادونه دوی متاسفانه نه لري. یو سړی څو مسجد ته خپل بدل
بله نو تاسو دا څنګه تفکیک کوئ سره چې دا واقعا دغه کسان چې مستحق ګڼل شوي دا ټول دی وی کورنۍ
موږ په دې خاطر موږ په همدې خاطر چې یو سړی لس سره حکومت نه شي او یو سړی بالکل حکومت نه شي په همدې خاطر دا بایومتریک مثلا مخته کړی او تر اوسه دوه لس زره کوره بایومتریک سوی دي. دغه بایومتریک سوی خلکو کارتونه ورته ورکول کېږي چې دا خلک بېرته خپل ځانونه دې خواخوا به نه کړي هر مسجد ته نن بدل به نه معرفي کړي په کال مسجد چې دي محمود کېږي په هغه بل چې دي عبدالرشید کېږي نومونه بدلوي او موږ ته هم خنده مشکلات رامنځته کوي خپله. په دې خاطر تر اوسه لږ زر کوره دغه کسان دي چې نوم یې بدل دي موږ پیدا کړی نه دي. دا تلیفون یې هم بند دی ګرده شیان یې بند دی. په دې خاطر موږ د دافیفي سره په خبرو سره او د ولایت مقام د خبرو موږ د بایومتریک کارونه سر کړي دي او تر اوسه دوه لس زره کوره سرویس شوي دي بایومتریک شوي دي او دا را روان دي چې انشاءالله تعالی دا د اخیستل او د څو واره کومک اخیستل مخ به ونیسي.
بله تاسو د خپل مرستو بیا د نظارت په څه ډول کوي؟
موږ د مؤسسو سره یو ځای نظارت کوو، نماینده د جامع مدنیه پر سره دی، نماینده د ولایت پر سره دی، نماینده د ریاست اوادی پر سره دی، نماینده د خپل ریاست باجری پر سره دی او مؤسسات پر سره دی. تر د دوی پرمیشن لاندې دا سره چې بایومیټریکس سره خپل راضی او خپل د نوم او خپل په نوم پر برابر باندې خپل کومکونه ځانی.
بله نادم صاحب، نو ستاسو د دې خبرو پر اساس باندې لا هم زرګونه کسان نور پاتې دي چې یا تر اوسه پرې د غوي په اړه کې اسناد نه دي بشپړ شوي، او تاسو ته معلومه ده چې د یو د ژمي سړه هوا را روانه ده یا پیل شوې ده، او د دوی تر ډیره شکایت ده چې هلته ماشومان دي، هلته ناروغان دي، هلته زړه او ځوانان ټول د یو رقم مشکلاتو سره مخامخ دي. د دغه سروې تر بشپړېدو پورې چې تاسو مستحق او نامستحق سره پیژنئ، د دوی سره څه مرسته کیږي نه کیږي؟ دوی د دوی وضعیت یا د ژوند وضعیت ډېر ناسم وضعیت دی.
داسې دی حالت، خو د وضعیت حالت خو بد حالت دی. متاسفانه ځینې سو استفاده جوی خلک د دوی پر منځ مشکل چې خیمې ورته ورکوو او کومکونه ورکوو بیرته په بازار کې خرڅېږي. موږ په څو واره لیدلې چې دا خلک څه کومکونه نیسي په بازار خرڅوي. دا راته معلومیږي چې دا خلک مستحقات نه وي او دا زورمندان دی، او دا د ارباب په نامه، د مشر په نامه، او د دغه په نامه، د نماینده په نامه کومکونه ځان ته نیسي او خلکو ته نه ورکي. په دې خصوص دا بایومیټریک کار چې شروع شوی دی، انشاءالله د ټولو فاسدینو لاس نیسي او خپل هغه سړی چې مستحق وي هغه ته کومک ورکول کېږي د ګردو د نظاره تر لاندې.
بله یو بل پښتنه دلته دا یاد سوی ده چې وایي ځینې کورنۍ دي په دې نامه چې دوی ډېر بې وزله دي او نسی کولای چې د خپلو ټولو ماشومانو د خوړو تر او دوزي، نو کوچنۍ انجونې یا کوچنۍ ماشومان د واده په نوم په حقیقت کې پر بلې کورنۍ باندې خرڅوي، هغه ورکوي. ایا داسې څه حقیقت لري؟
نه، دا رښتیا نه دی. دا رښتیا نه دی. لفظ ورکړی دی هغه کورنۍ ته، اوس د هغه پر برابر موږ د سویانه ورته وایي او د څه په نامه موږ د خپل پیسې غوښتل کړی دی او خپل لور هغوی مو ورکړی دی. دا یو رسم دی، یو عنات دی ترمنځ چې دا خپله راته وویل، او واقعي چې واقعیان دا د فقر او بېوزلي په وجه خپل هلکان به خرڅې کي تر اوسه سر شوی نه دی، او موږ دې په خاطر ډېر کوششونه کړی دي او کوشش را روان دي چې کوم مشکل رامنځته نشي او دا حالت انشاءالله به رامنځته نشي د دې موږ مخ نیسي.
بله مننه کوم ندن سبا او په ورستی برخه کې کپلاندو خپل یو عمومي پیغام هم دغه اوریدونکو ته وایس چې دوی د اوس د یخي هوا څخه یا د کوچنیانو د مړکی دوه څخه یا د دې چانو څخه اندیشنه لري، د لوږې څخه او د بې سرپناهۍ څخه دوی ته ستاسو عمومي پیغام څه دی؟
زما پیغام دا غوښتنه وطنانو مې دا دی چې دا د سرور څخه کار واخلې، زما دروازه ورته خلاصه دی، هر کله چې راشي دوی د سر لیدلې دی، داسې چې هلته څوک نه نیسي او مخ نیسي دروازه ته څوک نه پرېږدي. دا بالکل دروازه دی، دروازه بالکل خلاصه دی، ورته هغوی به راشي خپل مشکل راته ووایي. زه ډېره کوشش کوم د دوی مشکل به انشاءالله ژر تر ژره حل، مګر مشکلات داسې دی چې دا خلک دا څلور دا تاسو غواړم تلويش دره کور چې راغله دي په دغه انټرنټ چې موږ لرو او مصرف لرو، استاف کم دی، پرسنل کم دی، په یو ورځ په یو هفته په یو میاشت نه سرګی کیږي. په دې خاطر سرویر روان دي، کوم خونه ورپسې روان دي. موږ یوازې هرات کې نه بلکې په بادغیس په مرکز د قلعه هم شل زره کور سروي کړی دي، کومکونه روان دي، حال سم دلته او په غور هم روان دي. ډېر د جامعجاني او بشري مرستو مخ دې خواته کړی دی، یو دې چې روغارته چې دا خلک باید حتماً حتماً کومک شي. موږ د هرې توانایي څخه کار اخلو چې د خلکو مشکل انشاءالله به حل.
د هرات ولایت د کډوالو چارو مشر احمد جاوید نادم، ډېره مننه چې د هرات ولایت دغو کډوالو ستونزې مو جواب کړې. کور ودان.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د نن ورځې خبرونه وخت هم دومره و، تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو نورې ستونزې او شکایتونه تیرو، تاسو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل 3 تر 4 بچو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0 9 9 15 10 0 0 9 9 15 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.